ازادي راډیو درنو دوستانو السلام علیکم پروگرام د بخیر اغلاس دا دی د ما فرام شپږ بجې سپېته ازادي راډیو د نن ورځې دوه ورسي خبری مجلې دي د پیل پاتې نیم ساعت خبری مجله کې په یوه د افغانستان او سیم پر حالات واوري چې د جمهور ریاست لپاره دواړو کاندیدانو سره کتلی خو ویل کېږي چې د دوی په نوی خبرو کې کومه خاصه موافقه نه ده سوې. په همدې حال کې نن د افغانستان د ملي دفاع د کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت ریاست چارواکي د افغانستان د مشرانو جرګې ته ورغوښتل سوي وو او په افغانستان کې د بې امنیتۍ پر څرنګوالي پوښتنې ځینې وکړې. دوی ویل چې په افغانستان کې د انتخاباتو له امله رامنځته سوی سیاسي بنبست یو عمده عامل دی چې په دې هېواد کې امنیتي وضعیت خراب سوی دی. د دې خبرونې نور مطالب به وروسته درته معرفي کړم. اول به جان اقال کوزای دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د جمهور ریاست دوه کاندیدانو ترمنځ لا هم په دریو مسلو موافقه نهایي شوې نه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي روان کال د افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو لپاره خونړی کال دی، او د پاکستان پوځ وایي د افغانستان پولې ته نږدې هوایي بمباریو او نښتو کې یو دېرش تنه وسلوال وژلي. دا هم پوره خبرونه. لومړی د افغانستان خبرونه واورئ. د جمهور ریاست د دوه کاندیدانو ترمنځ لا هم په دریو مسلو موافقه نهایي شوې نه ده. د اشرف غني احمدزي د انتخاباتي ټیم ویان فیض الله زکی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د کاندیدانو ترمنځ د واک په سلو کې په 50 ویش د اجرایوي څوکۍ پر صلاحیتونو او د انتخاباتو د نتیجو په څرنګوالي اختلافات پاتې دي. ښاغلي زکی هیله وښوده چې کاندیدان به په یادو مسلو نن یا سبا نتیجې ته ورسیږي. دواړو کاندیدانو نن هم سره وکتل خو تر اوسه د دوی د دې ملاقات نتیجه نه ده په ډاګه شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د روان کال له پیل څخه تر دې مهاله د امنیتي ځواکونو 2212 تنه په بېلابېلو امنیتي پیښو کې وژل شوي. محمد عمر داوزی نن د مشانو جرګې په استجوابي غونډه کې وویل روان کال امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته یو خونړی کال دی، او دا ځکه چې له اکثرو سیمونه بهرني ځواکونه وتلي. خالد داوزی زیاته کړه چې د یادو عملیاتو پر مهال د امنیتي ځواکونو 2300 تنه ټپیان شوي هم دي. د ویل په همدې موده کې 5503 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او 2300 نورې ټپیان شوي دي. د افغانستان مشرانو جرګې نن د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو په ګډون امنیتي چارواکي خپلې غونډې ته وربللي ول تر څو په هیواد کې د وروستۍ امنیتي وضع په اړه معلومات ورکړي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د یو سیمه ییز ډاکټر زوی د غلو له منګلو څخه ژغورلی. د دې ولایت د امنیت قمندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل دا هلک نن په کندوز ښار کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال د غلو له منګلو څخه خلاص کړ. حسیني زیاته کړه سړی تښتونکي له سیمې څخه تښتېدلی خو د نیولو لپاره یې د پولیسو هڅې روانې دي. څو ورځې وړاندې وسلوالو سړی تښتونکو د خلیل الله ناتوري په نوم د یو سیمه ییز ډاکټر شپږ کلن زوی له کندوز ښار څخه تښتولی وه، او وروسته یې د هلک له کورنۍ څخه د 100,000 امریکایي ډالرو غوښتنه کړې وه. د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکو دوه اویا میله سپکې او درندې وسلې د ډایا ګابې وسلې کولو پروسې ته وسپارلې. د دې ولایت امنیت قمندان جنرال فضل احمد شیرزاد د دې وسلو د سپارلو پر مهال ازادي راډیو ته وویل دا وسلې په تیرو شپږو میاشتو کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال ترلاسه کړې دي. په دې وسلو کې هاوان، کلاشینکوفونه، توپانچې او یو شمېر نورې سپکې او درندې وسلې شاملې دي. په ننګرهار ولایت کې د ډایاګ د پروسې مشر برید جنرال جوهر دولتزی د وسلو د ترلاسه کولو پر مهال ازادي راډیو ته وویل په تېر یو کال کې 800 میله سپکې او درندې وسلې د ننګرهار امنیتي چارواکو د ډایاګ پروسې ته سپارلې دي. ازادي راډیو اوري. د پاکستان پوځ وایي د افغانستان پولې ته نږدې هوایي بمباریو او ځمکنیو نښتو کې یو دېرش تنه وسلوال وژلي. په جګړو کې درې عسکر هم وژل شوي دي. د پاکستان پوځ په یو اعلامیه کې ویلي هوایي بریدونه په تیرا درې کړي شل تنه وسلوالې وژلي او د وسلو زیرمځایونه یې له منځه وړي دي. پوځ غراز وایي د وسلوالو یوې ډلې په شمالي وزیرستان کې پر یوې سرحدي پوستې حمله کړې او په نښته کې 11 تنه وسلوال او 3 تنه عسکر وژل شوي. د پاکستان پوځ په جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي دي. دوی وایي له زورو زیات وسلوالې وژلي او د دوی شاوخوا سل عسکر هم په جګړو کې وژل شوي دي. د ارقام مستقلو منابعو نه دي تایید کړي. د اوکراین پارلمان د هیواد ختیځو سیمو ته د خاص حالت لایحه تصویب کړه چې له مخې به د دونیتسک او لوهانسک سیمې د دریو کلونو لپاره خود مختاري ولري. د پارلمان د تړلو دروازو تر شا نننۍ غونډه کې د غراز درست پلو بلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړو کې دخیلو کسانو ته عمومي بخنه هم تصویب شوه. دا لایحې د سپتمبر د 15 نیټې د اوربند ساتلو لپاره د شوې موافقې د موادو یوه برخه ده. د اوکراین جمهور رئیس پوروشنکو وایي د خاص حالت قانون د اوکراین حاکمیت، خپلواکي او ځمکنۍ تمامیت ډاډمن کړل. د اوکراین د ختیځ په شخړو کې تر اوسه له 3000 زیات کسان وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وایي مسکو باید د اوکراین د بحران او د روسیې پولې ته نږدې د بهرنیو ځواکونو د ځای په ځای کېدو له امله په کریمیا کې خپل پوځي حضور زیات کړي. شویګو نن د دفاع وزارت یوې غونډې ته وویل د اوکراین وضع په حیرانوونکي ډول خرابه شوې او د نورو روسي ځواکونو اړتیا یې رامنځته کړې ده. په سوریه کې د ملګرو ملتونو د جنگي جرمونو څیړنیز کمیسیون وایي د بشار الاسد رژیم د هیواد په کورنیو جګړو کې تر ټولو زیات جرمونه کړي او شمېر یې د اسلامي دولت د وسلوالو له وژنو اوړي. د دې کمیسیون رئیس پاولو سرګیو پینیورو نن په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو سازمان شورا ته چې اووه څلوېښت هیوادونه پکې غړیتوب لري وویل د سوریې حکومت په دې هیواد کې له یو لک او نوي زرو زیاتو وژل شوو کسانو د زیات شمېر وژنو مسؤول دی. پینیورو وویل د سوریې حکومت هره ورځ په ډزو هوایي حملو او تحقیقاتو کې یو شمېر ملکیان وژني. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا رئیس د اسلامي دولت وسلوال د مرګ او ورانیو استازي وبلل. او د نړیوال روغتیایي سازمان ویل په لویدیځ افریقا کې د ایبولا وایرس خپرېدل په معاصر وخت کې بې مثاله دي. د دې سازمان مرستیال رئیس بروس الورد نن په جنیوا کې ویل ایبولا ناروغي له 2400 څخه زیات کسان تر اوسه وژلي او 4915 تنه نور په دې وایرس اخته دي. الورد وایي هغه پخوانی اټکل چې د ایبولا په وایرس د اخته شوو کسانو شمیر ممکن 20000 ته ورسیږي مبالغه نه ښکاري، خو د چټک عمل په واسطه دا شمیر د 10000 په حدودو کې ساتل کېدای شي. دا د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. په دې خبری مجله کې بواوري چې نن د جمهور ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ خبري تر کومه ځایه رسیدلې.
نن د دواړو ټیمونو مشرانو ګډه ناسته درلودله، خو د دې ناستې په پای کې معلومه شوه چې په دې خبرو کې پرمختګ شتون نه درلود. موږ هیله لرو
په همدې خبرونه کې به د واوري چې د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي چې په دوه ورځو کې به د خپلو څیړنو نتایج د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته استوي تر څو وروستي نتایج اعلان کړي. نن په کابل کې انتحاري حمله وسوه.
طبق گزارش های ابتدایی ما د ایرادات 13 تن از افراد ملکی که در محل بودن مجروح شده.
په دې حمله کې د ایساف لشتلجه درې عسکر وژل شوي او 15 زخمیان دي. په همدې خبرونه کې به د کونړ لوالي سره په ځانګړي مرکه کې واوري چې د دغه ولایت په سرحدي سیمو باندې د پاکستان لخوا راکټي حملې روان دي کنه او هلته امنیتي وضعیت څنګه دی. دا به هم واوري چې د افغانستان د ملي دفاع د کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت ریاست مرستیال نن د مشرانو جرګې ته ورغوښتل شوی چې د بحث یو موضوع د افغانستان په ختیځ کې امنیتي وضعیت. نن د اوکراین حکومت له اروپایي اتحادیې سره یو تاریخي موافقه لاسلیک کړې چې پر اساس به د دواړو خواوو ترمنځ اقتصادي اړیکې پراخې سي او آزاد تجارت به کولای سي. په دې سبا ته هم وروسته په خبرونه کې رپورت لرو. خو اول مطلب مو د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط دی. په افغانستان کې د جمهوري ریاست لپاره دواړو کاندیدانو پرون او نن خبرې کولې. پرون دواړو کاندیدانو د جمهوري سمیت کرزي سره وکتل او وویل سول چې په دغو خبرو کې کوم خاص توافق نه دی سوی. داسې هیله و چې دواړه کاندیدان په افغانستان کې د یو ملي متحد حکومت پر مستقل باندې موافقې ته ورسیږي. په همدې هیله نن هم خبرو ادامه درلوده. خو د نیو انتخاباتي چم پلویانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دغو خبرو کې کوم خاص پرمختګ نه دی سوی او کوم موافقه نه ده سوی. په دې ارتباط په تاسو دقیقو کې راپور درته لرو. تر هغه مخکې د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسیون ویلي چې په نورو دوه ورځو کې به د انتخاباتو په بهیر کې خپلې ټولې چارې پای ته ورسوي او خپل یادښتونه نه بعد افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورولېږي. او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی د انتخاباتو د وروستیو نتایجو اعلان ته تیار دي. ناجیه ساپی په دې اړه رپورت لري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د شکایتونو د څېړنې له تمې علني غونډې وروسته به په دوه ورځو کې به د انتخاباتو په اړه خپل مسؤلیتونه بشپړ او د فعالیتونو نتیجه به د انتخاباتو کمیسیون ته ولیږي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د سه شنبې په ورځ د شکایتونو د څېړلو اتم علني غونډه درلوده چې د پوره جزئیاتو د نه موجودیت له امله نتیجه معلومه نه شوه. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی وویل چې د دې غونډې د نتیجې له اعلان وروسته به خپلې چارې بشپړې او ټولې پریکړې به انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولېږي.
موږ په دې اړه خپل بشپړ تدابیر لرو. موږ نه غواړو چې د افغانستان خلک په انتظار کې پرېږدو او هڅه کوو چې په محدودو ورځو کې حتی ویلی سو چې د دې اونۍ تر پایه به د انتخاباتو په پروسه کې خپلې چارې پای ته ورسوو.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یکشنبې په ورځ د تفتیش پروسې د پای ته رسیدو خبر ورکړ او پریکړه یې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته ولیږله. د جمهوري ریاست د دویم پړاو انتخاباتو د ټولو رایو د بیا تفتیش په اړه موافقه د روان کال د سرطان په میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په منځګړیتوب وشوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ټینګار کوي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له پریکړې وروسته به د انتخاباتو د اعلان په اړه ځنډ ونه کړي. د دې کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی د سه شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل که چیرې د انتخاباتي شکایتونو د وروستۍ پریکړې په اړه دوی کوم اعتراض ونه لري نو له ورسېدو سره سم به د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي.
وروستۍ فیصله د کمیسیون د شکایاتو سي کمیسیون د انتخاباتو ته ورسېږي نو کمیسیون د انتخابات ټول عملګیګانې ورته نیولي دي چې ژر تر ژره به وروستۍ پایله د انتخاباتو اعلان کړي. که په کومو مواردو کې رهبري د کمیسیون اعتراض لري هغه به بیرته کمیسیون د رسیدګي د شکایتو ته استوي او کمیسیون د شکایتو فیصله به بیا وروستۍ فیصله وسي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د انتخاباتو د وروستیو نتایجو په ژر اعلانېدو ټینګار کوي چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم په کراتو د انتخاباتو د تفتیش او ابطال بهیر له درغلیو ډک بللی او ویلي چې نتایج به یې ونه مني.
دواړو دورو په افغانستان کې د یو ملي متحد حکومت د جوړولو لپاره یوې موافقې ته د رسېدو په خاطر نن هم خبرې کولې، خو د تحول او تداوم انتخاباتي ډله وایي چې په دغو خبرو کې نن کومه موافقه نه ده سوې. دوی هیله څرګنده کړې چې د دواړو خواوو ترمنځ مذاکرې به سبا هم دوام وکړي، خو د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ویلي چې د کاندیدانو ترمنځ نننۍ غونډه پای ته رسېدلې، خبرې پای ته رسېدلې او کوم پرمختګ نه دی سوی. قسیم سولمال په دیړه له کابل نور جزئیات وړاندې کوي.
سره له دې چې دواړه انتخاباتي ټیمونه وایي چې ډېر ژر به د جمهوري ریاست کاندیدان د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه وروستي توافق ته ورسېږي، خو لا هم ځینې اختلافات د دغې موافقې مخې ته پراته دي. د تحول او تداوم ټیم په ځانګړې توګه درو ټکو ته اشاره کوي. لومړی دا چې آیا کابینه د دواړو ټیمونو ترمنځ په مساویانه توګه وویشل سي او که داسې فرمول رامنځته سي چې له مخې نور کسان هم د وړتیا له مخې پکښې لار وموندي. دویم اختلاف د انتخاباتو د نتایجو د اعلان د څرنګوالي په اړه دی چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم وایي دغه نتایج باید تر سیاسي موافقې وروسته رامنځته سي، خو سیال ټیم د انتخاباتو د نتایجو پر ژر اعلانېدو ټینګار کوي. او د اختلاف دریم ټکی د اجرایوي رئیس د صلاحیتونو په اړه دی. د تحول او تداوم د ټیم غړي فیصله زکی د سېشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې که کاندیدان د نن ورځې په غونډه کې موافقې ته ونه رسېږي نو شایي سبا ته، یعنی د چهارشنبې په ورځ، بیا هم پر همدې مسایلو وژخیږي.
و ما صمیمانه امیدوار هستیم که یا امروز
د یوې مشکل منیو چې یا نن او که ونه سونو سبا ته دواړه کاندیدان سره وګوري او دغه مسایلو ته د پای ټکی کېږدي. ښاغلی زکی دغه راز له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې پر یو لړ اختلافي مواردو ځینې بدیلې طرحې هم رامنځته سوي، خو په اړه یې جزئیات ورنه کړل. تر دې یو ورځ مخکې د دوشنبې په ورځ هم دواړو کاندیدانو له ولسمشر حامد کرزي او دغه راز خپلو کې سره وکتل. د جمهوري ریاست ویاند ایمل فیضی بیا ازادي راډیو ته ویل چې په دغه لیدنه کې پر دې موافقه وسوه چې د جمهوري ریاست دواړه کاندیدان به ډېر ژر ترلاسه سوي توافقات د ولسمشر حامد کرزي او نورو مخورو شخصیتونو په حضور کې په یوه سند کې لاسلیک کړي. خو د اصلاحاتو او همپالنې ټیم بیا د سېشنبې ورځې غونډه پرته له لاسته راوړنې بولي او هیله څرګندوي چې د دواړو کاندیدانو په راتلونکو ناستو کې اختلافات حل سي. د دغه ډلې یو ویاند فضل رحمان اوریا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نن د دواړو ټیمونو مشرانو ګډه ناسته درلودله، خو د دې ناستې په پای کې معلومه شوه چې په دې خبرو کې پرمختګ شتون نه درلوده. موږ هیله لرو او ارزو لرو چې پرتې ستونزې په راتلونکو غونډو کې حل شي.
نوموړی د انتخاباتو د نتایجو د اعلانېدو په اړه د دواړو لورو لخوا د یو منل سوي میکانیزم نه موجودیت او په راتلونکي حکومت کې د دواړو ټیمونو د ګډون مسله د اختلافاتو اساسي ټکی یادوي، خو سیال ټیم بیا پر دې ټینګار کوي چې د اجرایوي رئیس صلاحیتونه د دواړو ټیمونو ترمنځ د خبرو او بحثونو اصلي مسله ده.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د د ازادي رادیو اوریدونکو د خبري مجله مو تر شپږ نیمه بجو دا اوس ورځو په کابل کې د نننۍ انتحاري حمله په اړه راپورته نن سهار په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت د افغانستان د ستري محکمې د وداني او د وزیر محمد اکبر خان د روختون ته چیرمه په د افغانستان د کابل نړیوال هوایي ډګر ته پرتلې سړک انتحاري حمله وسوه. رپورټونه وایي چې دغه چاودیدونکي مواد نن په کورولا موټر کې ځای پر ځای سوي او د سهار تر توبو جولس د قوپه شاوخه کې هلته انفجار وکړ. په دغه پیښه کې لږ تر لږه دیارلس تنه ملکي افغانان زخمیان شوي دي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغاني په اړه د کابل رپورټ لري.
د حمله هدف په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو د موټرو کاروان و. ایصافیا په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو د اعلامیې په خبرولو سره ویلي دي چې په دې حمله کې د دوی درې سرتیري وژل شوي دي. په دې اعلامیې کې د وژل شویو بهرني سرتیرو د هویت په اړه څه نه دی ویل شوي، خو په کې راغلي چې ایصاف او افغان چارواکو د حملې په اړه تحقیقات پیل کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې په حمله کې دیارلس ملکیان ټپیان شوي دي او د ملکیانو ولس موټر زیانمن شوي دي.
د خارجیانو یا د نړیوال ځواکونو تلفات ډېر زیات مونږ نه لرو. هغه د دوی ادارې باید یا د ایصاف لخوا هغه باید نشر شي. نو هغه جزئیات چې موږ لرو د ملکي افرادو په اکله دی. نو زخمیان ټول ورته ورسول شي افغانانو ته د پولیس لخوا. دیارلس کسه ټول زخمیان ملکي افراد دي چې په ساحه کې ول.
د کابل د امنیت قومندانۍ ویان حشمت ستانګزی هم د دیار لوسو ملکیانو د ټپې کېدو خبره کوي او وایي چې د چاودنې د شدت لامل د شاوخوا کورونو او ودانیو کې هم ماتې شوې دي. نږدې و میاشولاندې هم د کابل په غرب ده د لامان په عمومي سړک باندې د بهرنیانو په یو کاروان انتحاري حمله شوې و چې د بهرنیانو تر څنګ زیاتو ملکي افغانانو ته هم مرجوب لاړه ولې و. په سیمه کې اني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې انتحاري حمله کوونکي له چاودیدونکو موادو ډک موټر د ایصاف له زری موټر سره و جنګاو.
د سره مخېمې سره وظیفه لرم او بس لاره کې یو دمې بس انفجار وشو او بس ګاډي هغه شو خلک هم پکې جوبل کړل.
له چاودنې وروسته بې هوښه شوم. کله چې په هوښ راغلم په موټر کې څوک نه و، موټر هم چالان و. له موټر کښته شوم ومې لیدل چې د بهرانیانو درې جسدونه پراته وو.
وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې دغه حمله د بلال احمد په نامو د دوی وغړې کړې ده. له کابل نړیوال هوایي ډګر څخه ښار ته غځېدلی سړک د دې ښار تر ټولو له ګڼې ګوڼې ډک سړک دی چې د ملکیانو تګ راتګ هم پرې زیات وي. که څه هم له دې وړاندې ملګرو ملتونو او د بشر د حقونو سازمانونو له وسلوالو مخالفانو غوښتي چې د حملې پر مهال د ملکیانو ژوند ته پام وکړي، خو بیا هم دغه حمله په داسې ځای کې وشوه چې د ملکیانو ګڼه ګوڼه پکې زیاته ده. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
د ایصاف ځواکونو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دغه نننۍ چاودنه کې د دوی 15 عسکر زخمیان شوي دي. خو ایصاف وایي د دوی پالیسي نه ده چې د خپلو زخمیانو یا وژل شوو عسکرو هویت څرګند کړي. د ایصاف اعلامیه وایي چې له دې سره په افغانستان کې د روان کال له پیل راهیسې د وژل شویو بهرنیو عسکرو شمېر 950 ته ورسېد چې لږ تر لږه 240 د اسوسییټډ پرس اژانس په حواله امریکایي عسکرو. نن په افغانستان کې په ختیځ کې هم پر یو امریکایي د ایصاف په یو عسکر باندې یو چا چې د افغانستان د ملي اردو جامع اغوستي و ډزې کړې دي او د ایصاف اعلامیه وایي چې د عسکري وژل شوی دی. بیا هم د
خبری مجله اوري.
بیا هم په افغانستان کې پرامنیتي مسایلو خبرو ته دوام ورکوو. نن د افغانستان د کورنیو چارو وزیر، د افغانستان د دفاع وزیر او د افغانستان د ملي امنیت د ریاست مرستیال د افغانستان د مشرانو جرګې ته وربلل سوي او له دوی څخه د افغانستان د امنیتي وضعیت پر څرنګوالي باندې پوښتنې وسوې. یو عمده مسله دا وه چې ویل کېدل چې په افغانستان کې روان سیاسي بنبست چې د انتخاباتو په ارتباط د لانجې له امله رامنځته شوی، په دې هیواد کې د امنیت خرابېدو ته زمینه برابره کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویل چې په افغانستان باندې د پاکستان لخوا د راکټي حملو د دوام په صورت کې به ملګرو ملتونو ته خواست ورکړي. ناجیا ساپی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان لوړ پولو امنیتي چارواکو د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د خندق کیندل ناسم کار بولي او وایي مخکې له دې چې وسلې ترلاسه کړي د موضوع باید له ډیپلوماتیکو لارو حل شي. د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدي د سې شنبه په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې وویل پاکستاني پوځیانو هڅه کوله چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې خندق کیندلو ته دوام ورکړي، خو افغان سرحدي ځواکونو یې مخه نیولې. نوموړي همدارنګه وویل چې د ډیورن کرښې دواړه غړي د پاکستان ل دې کار سره مخالفت لري.
د خندق د کیندلو په مسله کې د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې پراته اوسیدونکي مخالفت لري. مخکې له دې چې خدای مکړه موږ وسلې ترلاسه کړو، په دې هڅه کې یو چې له ډیپلوماتیکو خبرو له لارې دا مسله حل سي.
په دې وروستیو کې پاکستاني پوځیانو ویلي د دې لپاره چې له افغانستان څخه پاکستان خاورې ته د وسلوالو د ننوتلو مخه ونیسي، د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې خندق کیندل پیل کړي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د پاکستان دا اقدام د کابل، اسلام آباد او ناټو ترمنځ د درې اړخیزې موافقې خلاف بولي. د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوودزی د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې استجوابي غونډې ته په دې اړه وویل:
کوم طرز العمل چې د ناټو، افغانستان او پاکستان ترمنځ موجود دی، پکې ویل شوی چې جانبین حق نه لري چې له صفر نقطې څخه د څلور کیلومترو څخه په کمه فاصله کې تاسیسات جوړ کړي. د خندق کیندل هم تاسیسات دي چې له موجوده طرز العمل څخه ښکاره سرغړونه ده.
په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زره رحمت عثماني بیا ازادي رادیو ته وویل چې د کورنیو چارو د مرستیال محمد ایوب سالنګي په مشرۍ یو پلاوی د دې موضوع د څېړلو لپاره د سه شنبې په ورځ د خندق کیندنې ځای ته سفر وکړ. ښاغلی عثماني ټینګار وکړ چې د پلاوی له څېړلو وروسته به افغان حکومت د پاکستان د دې اقدام په اړه پریکړه وکړي. یو شمېر څېړونکي بیا وایي چې پاکستان په دې کار سره غواړي چې د ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رسمي کرخه په توګه وپیژني. دوی وایي چې افغان حکومت کچيري په نږدې ورځو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل اعتراض ونسپري، ممکن دا کرخه په رسمیت وپیژندل شي.
د افغانستان په ختیځ کې چارواکي وی بل ستونزې ته اشاره کوي او هغه د افغانستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ د هماهنګۍ نشتوالی دی او بې پروايي ده. د کونړ والی شجاع الملک جلاله نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې دغه سوي مسلې ته اشاره کړې ده. د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري له سره مرکه لري.
د مرورې په بچی کې کورنی که بهرنی طالبان لاس بری دي،
شاید نشته چې البز موږ په ډېره منطقو کې لکه په شلتن کې، په دانګام کې، په ساوخړ کې پاکستانی طالبان د دغو طالبانو سره یو ځای دي، دا حملې کوي او دا پلانونه سره شریک دي. بدوومه چې شاید نشته چې پاکستانیان په ګیلانته نشته دی، شته دی کافي تعداد نه شته دا پروګرامونه او پلانونه مل اکثر هغه جوړ.
تاسو ویلي چې امنیتي ځواکونه همکاري نه کوي لکه په بچی کې نورو ځایونو کې،
ما خپل مسؤلیت را پکړل دی. ما شورا امنیت ته خولی کړلی، ریاست جمهوریت هم لیکلی دی، دا اوس چې یو هیات راغلی دی دیو هم په خپل سر په سترګو دا خبره ولیدله چې دی فقط خپل هغه پوستې ساتي، فقط دی په دې لسو میاشتو کې صرف د ډبو بروړو لاره چې څو ورځې مخکې بنده شوې، د شپې او دوه ځلې اردوی ملي او سرحدي او نور امنیتي ارګانونو عملیاتو ته لارې آزاده کړه، نور غیر د پوستو د ساتلو نه دی یو انچه مخکې نه دی تللی.
د بچي نه چې کوم خلک راغلي دي وایي چې کوم ځایونه خالي شوي دي، هغې کې پاکستاني بیرغونه لګېدلي.
نو بیرغونه خو نه شو ویلی، خو کوم کورونه چې خالي کېږي په شلتن کې او په بعضې نور ځایونو کې، هغو هدف به همدای دغه کورونه خالي شي او هغې خپلې کړې او خپل کسان راشي او کورونه ونیسي. په دې کې زه دا نه ردوم.
د پولیس ځواکونو قومندان مراد علي مراد دلته راغلی او تاسو ته ویلي چې دین وروسته به د پاکستانیو بریدونو په وړاندې دوی خپل ځواب ورکړي.
اوس خو په دې شرایطو کې بدبختانه چې دا د کابل د انتخاباتو د نتیجې ځنډېدل دی، په ټولو خلکو په روحیه باندې تاثیر کړی، څه نظامیان دي څه ملکي دي. کېدای شي چې دا نوی حکومت راشي بیا خپل کوم ویناوې کوم څه چې وعدې کړي هغې ته عملي جامې واغوندل.
د بچیو د مروري خلک راغلي، دوی ویل چې مونږ ته د یو ځانګړی ځای راکړل شي، یو کیمپ ته راته جوړ
سپینګر راغلي. ما څه خبره وکړه، مال ښه نظر دی خو موږ نه غواړو داخلي مهاجرین دي په دومره نږدې مسافه کې یو کیمپ جوړ کړي، او دا چې په کیمپ کې او داسې آبادي کوي او خټې کوي او خیمې لګوي، دا به ډېر وخت اوږد وخت لپاره درکړي. موږ حتی لوسه کوشش کوو که د عملیات وشي او دغه منطقه کې امن راشي، بېرته دغه داخلي مهاجرین موږ خپل کورونو ته بېرته.
د کونړ لوالي شجاع الملک جلاله سره د ازادي راډیو د خبريال روح الله انوري مرکوه. د ازادي راډیو بل خبريال لننګرهار په خپل رپورت کې وایي چې هلته امنیتي ځواکونو زیات اندازه وسلې چې د غیر مسول کسانو سره وي راغونډې کړې دي، او د دایاګې د وسلو کېدو او ملکی ژوند ته د ستنېدو پروګرام سره ګټي کړې دي. د ازادي راډیو خبريال شاه محمود شینواري رپورت لري.
د ننګرهار امنیه قومندانۍ د سې شنبې په ورځ د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې په لسګونو میلاو سپکې او درنې وسلې د ډایاک پروسې ته وسپارلې. په همدې موخه په جوړه شوې غونډه کې د ننګرهار امنیه قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وویل په تیرو شپږو میاشتو کې دوی په ګډو چانیزو عملیاتو کې په سلګونو وسلې نیولې چې ځینې ملي اردو ځواکونو ته سپارلې او ځینې نورې له دې وړاندې د ډایاک پروسې ته سپارلې. شیرزاد وایي دغه وسلې چې اوس یې د ډایاک مسؤلینو ته وسپارلې په دې کې سپکې او درنې ډول ډول وسلې موجودې دي.
او نن تاسو ولیدل چې دوه اویا میله ډول ډول وسلې چې په کې یو 82 ملي متر هوان توپ هم موجود و، کلاشنکوفونه او توپنچې وي. د ځینو وسلو قضایا ویلې دي هلو فصل سیمې چې تر اوسه په محکمو کې دي، هغه لا تر اوسه په ډیپو کې دي چې هغه به انشاءالله ډېر ژر چې د محکمې حکم پر وسي هغه به موږ ژر د ډایاک پروسې ته تسلیم کړو.
په دې غونډه کې د ختیځون د ډایاک پروسې مسؤل برید جنرال محمد جوهر دولت زیر امنیتي چارواکو مننه وکړه چې تلې په خپل وخت سره نیول شوې وسلې دوی ته سپارلې دي. نوموړي وویل چې د تیر یو کال په اوږدو کې دوی ته څه باندې 800 میله درنې او سپکې وسلې د بیلابیلو امنیتي ارګانونو لخوا ورته سپارل شوې.
په دې بتول د یو کال کې ته د مختلفو ارګانونو امنیتي ارګانونو د شورا د صلح د لارې نه موږ ته په مختلفو نو وسلاګانې چې درنې او سپکې پکې شاملې دي اضافه د 800 میلیونه ما ډیپوګانو د وزارت دفاع ته تسلیم کړي.
بلخوا د ننګرهار د سولې ولایتي کمیټې مسؤل ملک نذیر ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې یادې وسلې ډېرې مهمې یادې کړې. نوموړي وویل دا هغه وسلې دي چې د هر مل سلا په زور جرمونه او ظلمونه ترسره شوي.
دا ډېره مهمه وسله وه، مهمه په دې وه چې دې باندې خلکو مړي کړي، په دې باندې خلکو غلاګانې کړي دي، په دې وسلو باندې قسم قسم ظلمونه واغه کړي دي. ما ته ډېره د اهمیت ورکړي.
د ډایاک پروسې د مسؤلینو په خبره دغه وسلې چې دوی ته سپارل کیږي په دې کې لومړی چانک ترسره کیږي او هغه وسلې چې ارزښت یې له منځه نه وي تللی هغه بیا ترمیموي او له ترمیم وروسته امنیتي ځواکونو ته په واک کې ورکول کیږي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو د خبرونو په پای کې تاسو د امریکا جغ راډیو اوریدلای شئ. تاسو د ازادي راډیو د نن د ورځې د خبرونو تر پای سره اوسئ. په پوره وجبه تاسو نه راډیو خبرونه پیل کیږي. د اوکرين حکومت او اروپایي اتحادیه نن په خپلو کې یو تاریخي موافقه لاسلیک کړه. دا موافقه د آزاد تجارت او د اقتصادي اړیکو د لا پراختیا لپاره ده. فریبا ظاهر د دغه موافقه پر نورو جزئیات رپورت لري.
په دې قرارداد سره به د اوکرين او اروپایي ټولنې ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو اړیکې ټینګې سي. د اوکرين ولسمشر پیټر پروشینکو دا یو داسې تاریخي شیبه بللې چې د اوکرين راتلونکي ټاکي. نوموړي وړاندې پارلمان ته ویلي و چې دا تړون د اروپایي ټولنې د غړیتوب لپاره لومړنی او مهم ګام دی. د اوکرين او اروپایي ټولنې پارلمانونو د سپتمبر په 14 په کیف او ستراسبورګ کې په همزمانه غونډو کې د اقتصادي او سیاسي همکاریو تړون لاسلیک کړ. تیر کال د همدې تړون د نه لاسلیک کولو له کبله د پخواني ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په وړاندې پراخ مظاهره وسوې او د هغه د واکمنۍ د ختمېدو سبب سوې. په دې پسې په اوکراین کې ځینې پیښې لکه د کریمیا د سیمې الحاق او په ختیځ کې د روسي پلاوه بلتون غوښتونکو پاڅون راپورته سو. سره له دې چې د اوکراین ولسمشر پیټر پروشینکو د جون پر 28 د دغه قرارداد اقتصادي برخه لاسلیک کړه، خو د سپتمبر پر 12 اروپایي ټولنې او اوکراین موافقه وکړه چې د ازادي سوداګرۍ د تړون عملي کېدل به د 2015 کال تر پای وځندوي. کیف او لویدیز هیوادونه مسکو تورنوي چې د اوکراین په ختیځ کې بلتون غوښتونکو ته وسلې او سرتیر لیږي او د کریمیا الحق هغه سزا بولي چې له اروپایي ټولنې سره د نږدې کېدو له کبله کیف ته ورکړل شوې ده. مسکو بیا د اوکراین د ختیځ د ناکرار کېدو او هلته د وسلو لیږل ردوي. په همدې حال کې د جرمني ستر اعظم انګلا مرکل وایي د دې لپاره چې د سولې پروګرام نتیجه ورکړي نو روسیه باید خپل سرتیري د اوکراین له ختیځ څخه وباسي. د سپتمبر پر 15 نیټه په دونیتسک ښار کې د نوي نوښتونو راپورونه ورکړل سو چې دا د سپتمبر د 15 نیټې د اوربان تر ټولو نوي سرغړونه بلل کیږي. د کیف سیمه ییز رسنۍ وایي چې پیټرو پروشینکو د هغو جګړو د ختمېدو لپاره چې تر اوسه څه باندې 2600 کسان پکې وژل شوي دي پر یو داسې پروګرام کار کوي چې له مخې به یې لوهانسک او دونیتسک سیمو ته یو ځانګړی موقف ورکړل سي. ویل کیږي د دې پروګرام له مخې په لوهانسک او دونیتسک سیمو کې بلتون غوښتونکو ته د دریو کلونو لپاره له خپلو ګاونډي روسي سیمو سره د نږدې اړیکو د جوړېدو اجازه ورکول کیږي. دغه راز به بلتون غوښتونکو ته اجازه ورکړل سي چې خپل پولیس ځواکونه جوړ او د روان کال په نومبر کې انتخابات ترسره کړي.
خبري مجله اوري.
او د امریکا متحده ایالات غواړي په افریقا کې د یو وژن کې ویروس ایبولا مخنیوي وکړي. رضوان مراد رپورت لري.
د امریکا ولسمشر پلان لري چې د ایبولا ناروغي پر وړاندې د خپل هیواد د مبارزې جزئیات په ډاګه کړي. بارک اوباما بنن په دې اړه په اټلانټا کې د ایبولا د کنټرول او مخنیوي پروختي مرکز کې د دې مرض پر وړاندې د واشنگتن پلان واضح کړي. په همدې حال کې داسې خبردارې هم ورکول کېږي چې ایبولا ښایي په یو داسې رنځ بدل شي چې په اسانۍ سره له یوه انسان څخه بل ته انتقالېدای شي. د لویدیځې افریقا هیوادونو او د روغتیا نړیوال سازمان له متحده ایالاتو غوښتي چې د ایبولا ناروغۍ پر ضد مبارزه کې لوی رول ولوبوي. واشنگتن وایي ولسمشر اوباما پلان لري چې د ایبولا پر ضد د مبارزې لپاره 1500 روغتیایي کارکوونکو ته لازمه روزنه ورکړي.
دا د رضوان مراد رپورت لدی سره مو خبري مجله البته دا خبري مجله پايته ورسيده. نیم ساعت مو بل خبري مجله ده چې ستار فروغ وړاندې کوي تر غوړسته بعد امریکا ژغ آشنا رادیو پښتو خبرونه اوري. نو را سره اوسئ.
تشکر.